السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د غشان د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شام به پورز ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. دا نور مطالب مو په دې یو ساته خبرونه کې راټول کړي. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د محمد محقق د زمانو ترمنځ جګړه کې د نوموړي یو زوی د ورور په ډزو وژل شو. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې ووژل شول او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. بشپړ خبرونه. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د خپل ورور په لاس ووژل شو. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته ویل چې د محقق بل زوی حسین په کور کې دننه پر خپل ورور ډزې وکړې او هغه یې ووژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د بکر محقق ترڅنګ د دوی د کورنۍ اته نور غړي هم ټپیان شوي چې برید کوونکی حسین محقق هم پکې دی.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوې ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومي په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیس د پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی له رواني پلوه روغ نه و. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. افغان چارواکي وایي برید هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته روان وو. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم اغوستی و ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سانی لګټ نن سهار وختي په یو بیان کې ویل پیخه تیر شپه هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. لګټ زیاته کړه چې لاهم د پیخې په اړه څېړنې کوي او د حملې د علت او انګیزې په اړه تر اوسه څه نشي ویلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیخه کې چې ظاهرا یو افغان سرتیری کړي لږ تر لږه درې افغان سرتیری او یو شمیر بهرني پوځیان ټپیان شوي دي.
دو یو کس په دې باندې ډزې کوي او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ماتر زخمیان شوي دي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت سرچینې وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو چې برید پرې وشو. د کندهار امنیه قمندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
پاینو مینه کې چې کوم پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی او یا په زور مخونه لسول د قمندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دي.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. د ویډیو د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې په مرکزي ولایت هوبی کې پرون شنبه 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې په یوه ورځ کې په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړینو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 تنو ته ورسېده چې دا شمېره د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو په پرتله لوړه ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1400 یا کسان مړ شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 15,940 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکی کسانو له وژنې او د اووه پنځوسو نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند د روغتیا وزارت تایید کړی چې دوه دېرش کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له اوولس ساعته مقاومت وروسته په ډزو وژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپاند توما ښودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدراعظم پرایوت چانوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوسمهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیایي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو وواژه او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړل. او د ایران د کابینې یو غړي اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل یو سټلایټ وتوغوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په درشل کې خپلو لفظي حملو ته زور ورکړی. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د دې سټلایټ توغول تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلي، خو آی آر آی بی خبري اژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد آذری جارمي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ظفر په نوم سټلایټ به نن د ځمکې مدار ته واستول شي. جارومی پر ټویټر لیکلی چې د ظفر د استولو لپاره معکوسه شمیرنه په راتلونکو څو ساعتونو کې پیلیږي. تر دې دمه فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه دوه مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي.
دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پارچګي وساتي.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې پورز ویلي و چې افغانستان متحد کول ناممکن دي. د ملي اولي حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره.
د کابل د امنی قمندانو او د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غا کوي چې د بی طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. دغه شان به په یو بل راپور کې واوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. د انصاف په لټه کې او ورک شوی او عزیزانو خبرونه هم پام دی یو سات کې خبريږي را سره پات شو. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې پورز ویلي و چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشر مانی دا څرګندونه په کلکه ردوي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند د نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د مرستیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپرولې دي. ولسمشر مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر مرستیال وایاند دورانی وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پارچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګ په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل ترڅنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړې ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا له مرستو مننه کړې، خو د بایدن د خبرو په غبرګون کې ویلي مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرسیال جو بایدن د شنبه پورس په ای بی سی ټلویزیون کې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نمایندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکوري سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې موږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلی چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال پتوګې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دادی چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمیلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
وخت 4:12 د ملي اولي حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې پټ ازو وژل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوی او خپل ټپی دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سیکرتر اسمت الله خنجری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتي حوزې اړوند په دشتبرچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پیښې له وی شخړې وروسته رامنځته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل
له بده مرغه د محمد محقق د زامنو ترمنځ شخړه د دوی په خپل کور کې رامنځته شوې چې یو ورورې بل ورور چې باقر نومیږي وژلې. د حسین په ګډون چې د دې پیښې اصلي عامل دی اته کسان نور ټپیان دي.
د ښاغلي روشندل په خبره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د روغتیايي وضعیت په اړه یې معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې وه. ښاغلي محقق دغه شان لیکلي چې حسین خپل ورور د خوب پر مهال وژلی دی. دی دا هم لیکي له دې پیښې وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړي چې د دې پیښې د وکول پر لاس پکار شوی وو چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بل اخر په سیمه کې امنیتي ځواکونو پیښه کنټرول کړي او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواد بهر دی د ټلیفون لاره د محمد محقق سره خپل غمشریکی څرګنده کړي. همدارنګه یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د محمد محقق کور ته ورغلي او د پیښې لامل تسلیت ورکړي. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په کې لوړې زده کړې کړې وي تیر کال د ولسي جرګې انتخاباته هم نوماند وو خو بریالی نه شو. هغه خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی وو. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو نوري د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کوي چې د بې طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل ملت تر دې زیات د انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدای. خو د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې نه دي رسیدلې. تفصیل له ناجی صاحب اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوری غوړولی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
موږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته لاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پرېکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پرېکړې موږ سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا پرېکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بیا شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ډېری پریکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندې زرمینې حقجو بیا وویل ډېر ژر به بله پریکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپدول شپږ نوي رڼا اوریدل شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د لومړي تلین او دغه شان د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسدالله الدین په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستانی چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چارواکو د غونډې له ځایه څوکۍ لري کړي او له ورغلو میلمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د ښاغلي ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوې او هغې ځمکې باندې اوبه ورخوشې شوې چې دوی پکې د غونډې تکل کړی وو.
کما چې جلسه د زموږ انشاءالله لازم ته به دې کې ورځو نه زرا او خلک ناشتي دې دوی د خوب او د راسه باوجود دې دوی د لارو بندو دلو باوجود نو موږ دې په فخر سره دا یو انشاءالله پښتانه خپل حق د غشتو دي سره تیار شوی دي او خپل حقایق یې په ژوند کې دي او په خپل مشرانو باندې پر اعتماد ډیر لوی جلسه ده چې اوس یو دوه به وګینه دا به انشاءالله لازم دې لور لای تاریخ جلسه دي.
د غورزنګ نننې غونډې ته د ارمان لونی خور وړانګ لونی سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلی دي. د غورزنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپلې کړې وې خو خلک ور روان دي. نننې غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو فعال ارمان لونی د لومړي تلین او د غورزنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوشي کېدو په هدف رابلل شوې. ارمان لونی تیر کال د فبروري په دویمه نیټه په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې له امله ووژل شو. له هغه وروسته غورزنګ څو ځله لوی غونډې وکړې چې په دې وروستیو کې مشر منظور پښتین او یو شمېر نور فعالان پاکستاني پولیسو ونیول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال محسن داوړ له دې وړاندې ویلي چې د منظور پښتون او ملګرو تر خوشی کېدو پورې به د دوی اعتراضي غونډې دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د دې کمیسیون کمشنرې بنفشه یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل چې شبي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. د کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د معلولینو د حقونو او امتیازاتو نوی قانون تصویب کړي. په دې اړه ناجی صافی راپور برابر کړی.
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون نوی موندنې ښیي چې د دې هیواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیایي، ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسیون کمشنری بنفشه یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو دغه ستونزې لامل شوي چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بېلابېلو ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
مېرمن یعقوبی وایي دغه کمیسیون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 909 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکې کړې او دوی ستونزې پوښتلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره یې لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاوو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا مطرح شوي وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې 1 شمېر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 30 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په 14 کې پرې شوي. دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یوه موسسه کې د روغتیایي لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستې، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د 14 پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای، زده کړو ته نسم رسېدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړه یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې کړې،
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځ وړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اورېدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړي او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. په اروزګان ولایت کې خبریالان دولتي چارواکي د معلوماتو په نه ورکولو تورنوي. دوی وایي په دې ولایت کې ډېری مهمې امنیتي ادارې ویاندویان نه لري او نه هم له رسنیو سره معلومات شریکوي. خو د اروزګان ولایتي اداره بیا وایي چې اوس یې په دغه ولایت کې له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخه کړې او معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
اروزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبریالان ادعا کوي چې سیمیزي په ځانګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د زیاتوي ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو له امله دوی اړ دي چې له یو شمېر غیر مسؤلو سرچینو معلومات واخلي چې دقیقې نه وي او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د روزګان کې خبریالان له زیات ستونزو سره مخ دي د معلوماتو نه لاسرسي له امله. خبریالان تل معلوماتو لاسرسی نه لري په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هره ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو، تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو. یا داسې
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین هم د اروزګان میشتو خبریالانو د ایداوي تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل دی، ازادي راډیو ته ویل چې دې چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلورمې لواء له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړې او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنۍ سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنۍ ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل سوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې، خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندي شوي دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل اداري رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په چین کې په کرونا وایرس د مړو شو شمیر تر 300 کسانو واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کرونا ته ورته والی لري 200 تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه سوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 811 ته ورسېد. د وروستي ارقام په داسل خپاره سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمیر به لا هم ممکن زیات سي. له دې سره د کرونا وایرس د مړو شمیر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کرونا ته ورته وه 244 تنه مړه سوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته سوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه سوي وو. د نن ورځې د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 5509 پیښې ثبت شوي دي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف سو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره یې د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان هم سته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دی چې ازادي رادیو ته ویلي د تیرې میاشتې له 23 نیټې قرنطین سوي دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره سوی ځینې شهرونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسی راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولې دي. خلک هغه وخت لا غوسه شول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر لی وین لیانګ په همدې ناروغۍ مړ شو. کورونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیب او غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېدې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
موږ غواړو ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو پر ویب سټ هم پښوندي باندې تعقیبول شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم او لکه څنګه چې تاسو خبري اسې درنو دوستانو د 19 کلونو کوم رضوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالي پایلو بنند د هندستان د 19 کلونو کوم رضوانانو د غشاند بنگلاديش د کوم رضوانانو ترمنز روانه ده. بنگلاديش لوبډل ټاس ګټلې او په خپلې د منډو جوړولو نه البته توپ اچونې پریکړه کړې وه او هندوستان ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. هندوستاني لوبغاړو په ټولو 50 اورونو کې چې البته 30 اورې ترې ولوبولی شول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. له دې وروسته به بنګلادیش خپل پاڼې پیلوي. 120 هدف تقریبا په 50 اورونو کې کم دی او داسې ښکاري چې